السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو ورسته خبری مجلې تراب ول مخ په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. میر احمد صافه تخنیکی چارې مختوړي او ری چې پننګرهار کې نن د وسلوالو څو ساعته بریت مازیګر محل د ورستی بریتګر په وجل کې دوه سره پایته ورسید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د ولسمشرې د ټاکنو نیټه اعلانوي. نور محمد طالب هم لرو خو تر هرڅه مخکې نوریاس نوري خبرونه وایي.
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د کډوالو او رسمیدونکو چارو د ریاست پر ودانۍ د حملې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجی صندوق یا آی ایم ایف لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړل. د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رینسانس ګوند چې پر فعالیت په غیوات کې بندیز لګول شوی تورن کړ چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ریاست پر ودانۍ د حملې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. له جلال آباد د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال وایي چې د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خوګیانی رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو هغه یوازنۍ وسله وال چې د دې ودانۍ دننه مقاومت کاوه له منځه یووړ او د ودانۍ دننه بند پاتې شوي کسان وژغورل شول. له دې مخکې د بل وسله وال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی و. په دغه حمله کې چې تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د یولسو کسانو د ټپي کې دوه خبر ورکړل شوی. په دې اړه جزئیات وروسته خبرونه کې اوري. په فراه کې د یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافرو ته مرګ ژوبله واوخته. د فراه د والي ویان ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار وختي په بالابلوک ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر لاره د سپرلیو یو 404 ډوله بس پر ماین وخوت. د هغه په وینا د دغه ماین د چاودنې په نتیجه کې یولس مسافر شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د فرادی ولی په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید وویل چې تسلیم شوي وسله وال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د جوزجان امنیت قومندان فقیر محمد جوزجاني وویل د درزاب له دوه کلو پرته نور ټول سیمې د داعش له حضوره پاکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دې کمیسیون یوه غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1499 لمریز کال په لومړۍ یا د حمل په میاشت کې په کومه نیټه ترسره شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ له سی این بی سی تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کړي کار وکړي، خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان دې له دغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي. پومپیو ویل باید له پامونه غورځول شي چې موږ به د آی ایم ایف اقدامات له نږدې انتظارو. د پاکستان نوي صدر اعظم ته د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینو وړاندیزونه کړي چې پر اساس یې له آی ایم ایف څخه تر 12 میلیارد ډالرو پورې د مرستې غوښتنه کیږي. د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رینسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړ چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغې حملې مشکوک توقیف شوي کس کړي دي. دغه وزارت د حمله کوونکو د ډلې مشر د حسین عبدالسمادوف په نوم یو 33 کلن کس یاد کړی او ویلي دي چې هغه ته په ایران کې روزنه ورکوي کول شوی ده. دو امریکایی او هالنډی او یو سویسی بایسکل زغلون کې د تیر یکشنبې په ورځ د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په جنوب شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې د دنغره په سیمه کې وروسته له هغې چې په موټر ووهل شول لږ تر لږه د یوه حمله کوونکي لخوا په ډزو او د چړې په ګزارونو ووژل شول. په دغه حمله کې د یوه فرانسوي په سیلاني په ګډون 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلې د اعماق وې پاڼې نن یوه ویډیو خپره کړه چې په هغې کې 15 تنه ښیي او وایي دغه حمله دوی ترسره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ ویلي والدې چې د ایران له ولس مشر حسن روحاني سره لقید شرط پرته ویني او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو پر لارو چارو سره خبري وکړي. ترامپ دا څرګندونه د دوشنبه پورس په واشنگتن کې د ایتالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او ویل چې د غوړي له هر چا سره ویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تیر بیا کله چې د جګړې او مرګ لوګي او ډېر نور مسایل مطرح کیږي د نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هیڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډې غوښتونکي وي دی هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ټرمپ وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ په خوي. ایراني مشرانو تر اوسه د ټرمپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. د روحاني ولور پوړي سلاکار پرون د ورځې ناوخته وویل چې له امریکا سره د خبرو د پیلېدو لپاره په کار ده چې د نورو مسلو تر څنګ واشنگټن بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته غاړه کیږدي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو دات اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په ننګرهار کې په کډوالو چارو ریاست باندې د نن ورځې څو ساعته برید د وروستي بریدګر په وژل کېدو پای ته ورسید. د انتخابات خپلو کمیسون به سبا د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه اعلان کړي.
کمیسون قرار است فردا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را و شورای ولایتی را به مردم افغانستان اعلان وکړي.
افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او تداوی یو مرکز په کابل کې جوړیږي.
د شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته ای تا ماشینالاتی که 2 سال شده در دنیا نو معرفی شده برای تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
په بلخ کې نن یو شمیر قابلګانو مظاهره وکړه. دوی د مظاهره هدف په ننګرهار کې د قابلګانو په روزنځای د وروستي برید غندنه وه.
قابلها باید مسئول باشند. مسئول میخواهیم.
یا مام مخام بخیر رازو لمړی مطلب ته. په ننګرهار کې نن د کډوالو چارو په ریاست باندې څو ساعته برید مازیګر مهال د وروستي بریدګر په وژل کېدو پای ته رسیدلی دی. په دې برید کې چې لومړی 2 چاودنې وشوې بیا بریدګرو ډزې وکړې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. په جلال آباد ښار کې د ازادي راډیو مشال راډیو خبریال باز محمد عابد همداسې به د ټلیفون په کرښه دی. عابد صاحب پروګرام ته بخیر راغلی، وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه ستاسو جزئیات روسی جزئیات د دې چې دغه پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي او 14 تنه زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. دا برید تقریبا کم 2 بجې د ننګرهار د جلال آباد ښار په درېمې ناحیې اړوند کډوالو چارو ریاست باندې پیل شوی. د رسنیو دفتر وایي چې لومړی ځانګړې بریدګر مستردم 14 کړي د ودانۍ پر ریاست مخله او بیا ځکه کفد د بریدګر چې ودانۍ ته ننوتي وو تقریبا 15 ساعته د امنیتي ځواکونو سره په نښته باندې اخته وو چې دواړه یې وژلي دي او په ودانۍ کې بند کارکوونکي ته یې نجات ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کوم باز محمد عابد چې له جلال آباد ښار له موږ سره خبرې کولې. هلته د کډوالو چارو پر ریاست باندې برید له 2 ساعتونو وروسته اوس غلی شوی دی. بریدګر ټول د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخابات خپلو کمیسون وایي سبا د ولسمشرۍ ټاکنو نیټه اعلانوي. دا خبره د انتخابات خپلو کمیسون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وکړه. دا چې نور جزئیات څه دي نوریاس نوری په سټوډیو کې دی. نوری صاحب مهرباني وکړئ، څه وخت به د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي؟ دوی څه وایي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل او په خبرونو کې مو وویل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د ورځې تر وروستیو پورې د دې کمیسیون غړي د دغو انتخاباتو د مشخصې نیټې په اړه فیصله کوي. ښاغلی هاشمی وویل
کمیسیون قرار است فردا بو روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را و شورای ولایتی را تایید خبری
تکل شوی کمیسیون سبا په لسو بجو په یوه خبری کنفرانس کې د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دا هاشمی و چې نن ازادي راډیو ته د افغانستان د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه انکولی. ښاغلی هاشمی وایي د دغو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره هم ټول تیاری نیول شوی دی.
بله، یو څه راته واضح کړئ. په انتخاباتو باندې انتقادونه زیات دي، ګوندونه له یوې خوا او نورې اندېښنې هم شته، حتی خپله د ولسوالیو شوراګانو په اړه باندې هم رپورټونه و اندېښنې شته. دوی څنګه د ولسمشرۍ ټاکنو نیټه اعلانوي؟
البته د یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر اشرف غنی په کراتو پر دې مسلې ټینګار کړی و چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به هیڅکله هم ځنډ را نشي او دغه انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. افغان ولسمشر څه موده مخکې د انتخاباتو کمیسیون ته دنده سپارلې وه چې پر دې کار وکړي چې د ولسمشرۍ لپاره او دغه راز د ولایتي شوراګانو لپاره راتلونکي انتخابات څه وخت ترسره شي. همدا ده چې کمیسیون د دې لپاره تیاری نیسي او سبا دغه ورځ اعلانوي. خو لکه څنګه چې تاسو ویل، د میزان د 28مې چې افغانستان په مخ کې د ولسوالیو شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په مخ کې لري، په دغو انتخاباتو هم ډیر انتقادونه شوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دې لپاره لازم شرایط برابر کړي. که څه هم دوی ویلي چې تر اوسه پورې له 9 میلیونو زیاتو کسانو د رایه ورکوونکو په توګه خپل نومونه لیکلي او دغه راز په زرګونو کسانو هم د کاندیدانو په توګه خپل نمونه لیکلی. خو په خپله د دغه کمیسیون غړي هاشمی چې مخکې مو خبرې واورېدلې، تېر ماښام بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالیو د شوراګانو په اړه دوی شک کوي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي، ځکه دی وایي چې هغه معیارونه چې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکل شوي وو په ډېرو سیمو کې دغه نه دي پوره شوي. په ډېرو سیمو کې یا ولسوالیو کې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره خلکو ځانونه نه دي کاندید کړي. دغه راز حتی ویل کېږي چې په لسلو زیاتو ولسوالیو کې یوه ښځینه کاندیده هم نه ده پیدا شوې. د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د غوروي یا د دې لپاره چې هغه شرایط پوره کړي، یو شرط هم دا و چې دوی باید د 12مو ټولګیو څخه فارغ شوي وي، چې دا یوه عمده ستونزه ده په تېره بیا په لرو پرتو سیمو کې. خبره دا ده چې دا وي چې د ښاغلي هاشمي څرګندونې په دې برخه کې چې ازادي راډیو ته تېره شپه کړې وي واورو.
کله چې د ولسوالیو شوراګانو اسنادونه بیا بشل او دغه د چوکیو مطابق د دې دغه سهم موږ ولیدو، نو تاسو په هغه ډیر معیارونه چې باید پوره کړی وای هغه نه پوره کول، دغه انتخابات یې ناممکن کړ. نو دې لپاره کمیسیون مجبور شو چې دا پیشنهاد کړي.
د انتخاباتو البته د کمیسیون چارواکي د ولسوالیو د شوراګانو د ځنډېدو د وړاندیز خبره په داسې حال کې کوي چې له 2014 کال راهیسې د دغو انتخاباتو لپاره چې ځنډېدلی دي تیاری نیول کېده. د 2014 کال راهیسې دا انتخابات ځنډېدل او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هم انتخابات د وړاندیز لپاره په افغانستان کې کېږي. په دې معنی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې کې ډېر پاتې راغلی دی چې د دغو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي. بلې خوا ځینو نور لوري هم دا شکایتونه کوي چې تر اوسه پورې دا نه و مشخصه چې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې غړي ټاکل کیږي د دوی صلاحیتونه به څه وي، دوی ته به کوم امتیازات ورکول کیږي او دوی به څومره د چارو په سمون کې صلاحیت ولري. د هغه مواردو چې تر اوسه پورې ډیر نو راپورته شوي، اوس چې د انتخاباتو کمیسیون دا موضوع راپورته کوي، له دې سره دا موضوع هم راپورته کیږي او د انتخاباتو د کمیسیون پر وړتیا بیا هم شکیږي.
بله، مننه کوم نوری اس نوری، او چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورستی دریس پاړه باندې موږ ته خبري وکړلې. تمه ده سبا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری ټاکنو نیټه اعلان کړي.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وی افغان امنیتي ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول کې پاتې راغلي. دغه ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورن کړی. دغه څارونکو ادارې ویلي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لویو قضیو پر ځای د کوچنیو قضیو څېړلو ته ادامه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې یې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 کال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل سو څو د اداري فساد هغه لوی قضیې وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي پکې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیدې نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیې وڅېړي زیات وخت یې کوچني قضیې څېړلې، چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د $70 په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن سول. له کله چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړې، یوازې په روان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل سول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د می میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلې په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خوره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې درلود. د فرانسې خبري اژانس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی، خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. دغه غوښتنه داسې مطرح کیږي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور له مخې شاوخوا 13,000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگیږي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. هغه له عرفان زیاتوي له هرې ممکنې لارې چې وي باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو مخه ونیول سي.
ما مسؤلیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هیوادونه چې زموږ د ځوانانو او زموږ د احساساتونو نه اوله ګټه پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخمود.
ښاغلی عرفان زیاتوي د ایران له لوري د منځني ختی جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 13,000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. ورځپاڼه لیکي ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخوا ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي و چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگيږي. هڅه مو وکړه چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې سوي. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. واخلو خو بریالي انسو. له دې وړاندې د افغانستان د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق په تهران کې بي غونډه ته په خبرو کې لا فاطمین لخرونه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمانه نکړې و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخې باید په هر هیواد کې د اوسیدونکو کډوالو حقوقو خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه انخستل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په ایران کې د خپلو اتباعو حقوقو خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم همدغه ده چې موږ مهاجرین په هر علت دی چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت ته خوځن ګاونډیو ممالکو ته لکه ایران او د پاکستان دوی هغه خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشته پورې باید دوی ځان متیقن کړي او دوی هم د هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي
ښاغلی سپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او د بشري حقوقو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپلو ګټو لپاره قربانوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څېړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سیشمې پر سپدې جوړ شوې په دې اړه یوې ناستې ته وویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې 15,000 کسان یې مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز ادارې استازي ویل دوژمن دي چې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطانی ناروغانو د کشف، څېړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطانی ناروغانو ته به د شوال لري درملنه وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه‌شنبه په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې ویل:
"د تفاهم نامه مجموعه زینیش
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نګدي 15 میلیون ډالر لګخ راځي چې د یاد امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پر مختللي وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي سوي په دې مرکز کې به ولرو او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره و چې د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لارې سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 مړ کیږي چې ډېری پکې خزې دي. ډاکټران د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، دوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوی چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغه وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپل ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
Global Medical Partners
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کوردننه د با کیفیت او ارزان درملنې زمينه برابرې کړي او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځنګړي ډول د روغتیاي پرسنل په همکاري شونی دي.
خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغو کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید ورته جدی پاملرنه وکړي.
و امریدل چې په کابل کې به د جمهوریت په دولتي روغتون کې د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې یو مرکز جوړیږي او 25 میلیون ډالر په مصرف راځي. خو په بلخ کې یو شمیر قابلګانو او د روغتیایي انسټیټیوټونو محصلانو په دې مظاهره کړې ده چې تیرونی په جلال آباد کې د قابلګانو په مرکز باندې برید شوی دی. دوی وایي چې قابلګانې د خلکو د خدمت لپاره کار کوي او باید د جګړو ښکېلې خواوې د دوی د خوندي ساتلو لپاره ژمن اوسي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په بلخ کې یو شمیر مدني فعالانو او قابلو د یو احتجاج په ترڅ کې پر صحي مرکزونو د وسلوالو بریدونو د بندیدو غوښتنه وکړه. یادو احتجاج کوونکو چې شمیر یې لسکونه کسانو ته رسېده د بلخ په یو خصوصي صحي انسټیټیوټ کې راټول او د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څنګ په لیلی د تیرو نوي وسلوال برید وغانده. اعتراض کوونکو ویل چې قابلی بې طرفه کسان دي او نه باید دوی د تروریستي موخو نښې وګرځي. ورانوس برنا د یاد احتجاج غونډې یوه جوړونکې ده. هغه وایي چې هیواد ته د سولې د راتلو غوښتنه کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې پر صحي مرکزونو تروریستي بریدونه بند کړي.
چون قابله ها مسئول به طرف هستند و خدمتکار یک مادر هستند که در این زمان وقت خدمت میکنن حیات دو نفر نجات میشن میتن. پس ما میخواییم که یعنی سل میخواییم، نباید در دانشگاه ها و در خوابگاه طبقه اوناس چونین یک عمله قرار بگیرن.
نیلاب نورزاد در بلخ ولایت په یو روغتیایي مرکز کې قابله ده. هغه وایي چې دولت باید د صحي مرکزونو د امنیت په خوندي ساتلو کې باید تر پخوا ډیره هڅه وکړي. د نیلاب په باور چې د صحي مرکزونو کارکوونکي او قابله به طرفه کسان دي او په هیواد کې د جګړې دواړه لوري باید یادې مسالې ته پام وساتي. نورزاد په دې اړه زیاته کړه.
افراد کې در راس قرار دارن باید آگاه شوند به خاطر کې باید امی اهمیت تضمین کړان ته همي مسلین بتونند یک فضا آرام بیا او به درس خود ادامه بدن.
اعتراض کوونکو د موږ سولا غواړو او پر روغتیایي مرکزونو بریدونه بند کړي. د شهرونو په ویلو سره د دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو وختونه وکړه.
احتجاج
کوونکو د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څنګ پر لیلیه د تیرونی وسلوال برید د تکفیری ډلو کار وباله او وی ویل چې عاملین یې پر اسلام او انسانیت نه دی خبر. د ننګرهار په ولایت کې د قابلګۍ څنګ پر لیلیه له برید څلور ورځې تیریږي خو لا هم امنیتي ځواکونو د دې برید د تحقیقاتو پایلې نه دي اعلام کړې. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغو مالی مرستو هغو چینایي کمپنیو او اشخاصو ته پیسې ورکړي چې ورڅخه پور وړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دیشمې پورز ل CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پامپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالی مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوروړی دی. مایک پامپیو په دې مرکه کې ویلي مخته وځي موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکوونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ سي. فاینانشل ټایمز رسپانی د یکشمې پر ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالی رتبه چارواکو نوي ټاکل سوي صدر اعظم ته پیشنهاد کړی چې له IMF څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې یو ویاند ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوي دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالی پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوی کړکیچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 15 میلیارد ډالره پور ورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو وغوښتونکی دی.
مننه چې د ازادي راډیو له لارې مو وروستۍ پښتو خبري نیم ساعته مجله واورېده. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.